ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې شوې. نن د زیارت ورځ او د 2013 کال د نومبر 9 نیټه ده. زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې رورولي او تاندې هیلې ونیزې خپرونه د خپرو په وزله شاهین بنیري خبرونه اورو.
خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي سیمو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پیښور هایکورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته درخواست کړې. وزیر اعظم عمران خان ویلي د فوج په ګډون د پاکستان ټولې ادارې د هند سره اړیکې ښه کول غواړي. او د جی 20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزه سبا له د ارجنټینا په بیونس آیرس کې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي سیمو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پیښور هایکورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته درخواست کړې. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي پرون ماښام مشال لیډو ته په داسې حال کې وکړه چې د پیښور هایکورټ د حکم سره سم له نن څخه په قبایلي سیمو کې لنډمهاله قانون غیر آئینی ګرځول شوی دی. نوموړي زیاته کړه له سپریم کورټ یې لږ تر لږه شپږ میاشتې مهلت غوښتې چې په قبایلي سیمو کې تاڼې او عدالتونه جوړ کړي.
عدالتی نظام بوتل، پولیس نظام بوتل، ٹائم لگی خام لگی تانا جوڑول خام لگی.
د قبایلی سیمو ځینو پارلماني استازو او شنونکو ویلي چې د حکومتدارې د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي فیصلې وروسته په قبایلو کې یوه قانوني خلا پیدا کېدی شي، نو باید د اصلاحاتو د عملي کولو کار ګړندی کړل شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرون د اصلاحاتو د عمل د سار لپاره په ځینو وزیرانو مشتمله یوه کمیټه هم اعلان کړې ده. چارواکي وایي د کابل پرونی 14 لږ تر لږه لس کسان وژلي او 19 نور ټپیان کړي دي. حمله د صنعتي پارکونو سیمې ته څیرمه د امنیتي قراردادیانو پر یو کمپاؤنډ شوې ده. د کورنو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي تر موټر بم برید وروسته نامعلومه شمېر وسلوال کمپاؤنډ ته ننوتلي وو او له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه هم شوې وه. بلخوا د کورنو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی مشال لیډو ته ویلي حمله د جی فورس په نوم یو پوځي کیمپ ته نږدې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. ځینو سرچینو ویلي د حملې هدف د جی فورس په نوم یو برتانوي امنیتي کمپنی وه. دغه امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې دغه دفترونو امنیت ټینګوي چې د برتانیا سره تړلي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د فوج په ګډون د پاکستان ټول ادارې د هند سره اړیکې ښه کول غواړي. پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور راهداري د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته وینا پر مهال وزیر اعظم هند ته په اشاره وویل چې باید ماضي هیر کو او پر مخ لاړ شو.
بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے، ہندوستان کیا تھا، پاکستان کی غلطی ہے.
دا وای چې په ځای د دې چې زه وایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په منګ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ بخپل اړیکی خې کوو او د خ گاونډیانو په شان به وخت تیرو.
دستوری ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو هندي وزیرانو هم ویناګانې وکړې. بلخوا د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي د کرتارپور راهداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د عمل سره نه ده تړلې. د هندي رسنیو د راپور تر مخه اغلی سوراج زیاته کړې چې تر څو پاکستان د ترهګرۍ سره مرستې ونه درې خبرې اترې نشي کېدی. سوشما سوراج دا هم ویلي چې هند به په اسلام آباد کې کېدونکې د سویلي آسیا د سیمه ییز همکاري او سازمان سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله ګمارلې ده. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه یوې نړیوالې غونډې ته د سولې په اړه د خپلې تګلارې وړاندې کولو په وخت ولسمشر غنی زیاته کړه موږ د سولې یوه داسې لوازنامه غواړو په کوم کې چې به افغان طالبان د یوې جمهوري او ګڼ اړخیزې ټولنې برخه وي. روانه میاشت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې څخه هواري راوباسي. طالبانو له وړاندې د کابل د حکومت سره د مخ په مخ خبرو لپاره د امریکا غوښتنې رد کړې دي. چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 عادي وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوست ماموریت ویلي چې د نومبر په 18 نیټه په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په افغان ځواکونو او امریکایي مشاورانو ډزې وکړې. د دوی په خبره په دې وخت کې د هوایي حملې غوښتنه وشوه، خو پیاده ځواکونو دا معلومات نه لرل چې د پیښې سیمې ته نږدې عام خلک وو او که نه. د هلمند والي محمد یاسین خان ویلي په هوایي بریدونو کې وسلوال او عام وګړي دواړه وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه، 14 طالبان وژل شوي دي او د عادي وګړو د شمېرې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. د هلمند ولایتي کونسل مشر عطا الله افغان ویلي چې په هوایي برید کې یو کور په نښه شوی دی چې 1.5 عادي وګړي پکې وژل شوي دي. او د جی 20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزه سباله د ارجنټینا په بیونس آیرس کې پیلېږي. د راپورونو تر مخه د اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ د 19 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران په دې غونډه کې نړیوال اقتصاد ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې کوي. د رویټرز خبري ایجنس د یو راپور تر مخه حکومت پر دغه مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره لوی کچ تیاری نیولی او د ښار مرکزي کاروباري سیمه یې تړلې ده. تیر کال د جرمني په هیمبورګ کې د جی 20 د سرمشریزې پر مهال د مدني ټولنې د غړو لخوا د نړیوالو اقتصادي پالیسیو پر ضد قهرجنې مظاهرې شوې وې. تمه ده چې سباله د ارجنټینا د کیڼ لاس سیاسي نظر لرونکي یو لاریون ترسره کړي. د یوبیلیو سر دایلاګو 2009 یوې ډلې د دې لاریون تابع کړې ده. دا ډله په لاتینی امریکا او کیریبین کې په قرضو کې د اصلاحاتو لپاره کمپاین چلی. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 135 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 135 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ او 102 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 225 روپۍ 1.5 پیسې او 225 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 6.5 روپۍ 50 پیسې او 6.5 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 6.5 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 322 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې پېښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په قبایلو کې سر لنن لن مهاله قانون غیر عیني دی، خو د پښتونخوا حکومت له سترې محکمې د دې لپاره نور وغوښتې. یو قبایلي مشر وایي
نزول سیستم شتو نه نو شتو بس یو پرتبرین دی چې پیږي نه روزانه کله وخه پرووري کله پرووري.
پاکستان د هند سره نوی لار پرانیزي، ځینې خلک په دې ناخوښي او ځینې پرې خوشاله دي.
غواړو چې را بالکل امن قائم شي، د دواړو ملکونو په منځ کې تعلقات بهتر شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ترهګرۍ خلاف د 2014 میلادي کال قومي اکشن پلان ته بیا کتنه کړې او غواړي چې په دغه پلان په یو نوې بڼه پارلمان ته وړاندې کړي. راپور پرې لرو. په اونیز خبرونه رورولي کې درته په آسټریا کې د مذهبي ازادۍ په اړه معلومات درکو.
دته تر اوسه پورې موږ مذهب او یادی دین پاروان باندې هیڅ کومه ستونزه نه دی لیدلې او نه څه خلک کړي دي. راته
کونی زخبروانه تان دی هلی او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه هو سمرازو د دې خبرونه اولنې موضوع ته د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر وای په قبایلی سیمو کې د حکومتداري عبوري قانون د زندولو پاړه د پیښور های کورټ د فیصلې په زدي سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. شوکت یوسف زیده خبره پرون ماخام په داسې مهال مشال رډیو ته کړی چې د پیښور های کورټ له امر سره سم په قبایلو کې سر لننه لنډمهاله قانون غیر عیني دی. د نوموړي په خبره له سپریم کورټ یې غوښتي چې ورته لږ تر لږه نیم کال وخت ورکړي چې په قبایلو کې تاڼۍ او عدالتونه جوړ کړي. د قبایلي سیمو پارلماني استازي او شنونکي وایي د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي فیصلې وروسته په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو ویره ده چې لوی اثرات لرلی شي. پامیر ساحل نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او وزیروای په قبایلو کې د حکومت داري د لړمحالي قانون پاړی سپریم کورټ ته یو درخواست ورکړی دی چې پکې غوښتنه کړې چې د دې قانون د ختمولو پاړه دی د پېښور های کورټ فیصله وځنډوي. شوکت یوسفزی پرون ماخام مشال رادیو ته وویل سپریم کورټ د حکومتي درخواست اوریدل لپاره لا نیټه نه ده ټاکلې. د پېښور های کورټ لومړی د اکتوبر پر 13 په امر او بیا د نومبر پر 12 په تفصیلي فیصله کې وویل چې په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګډولو روستا هلته د حکومتداري د لړمحالي یا عبوري قانون اړتیا نشته او دا چې د نومبر ل 29 څخه هلته لدی قانون سره کېدونکې فیصلې به غیر آئینی وي. خود اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت په قبایلو کې د تانو او عدالتونو جوړولو لپاره وخت ته ضرورت لري.
یو میاشت کې خو د دومره غټ کاروي کېدی نه شي ځکه چې دا هلته کې چې کوم د رواج سیستم دی د قبایلیانو هغه سیستم مطابق آئی کې عدالتي نظام بوتل پولیس نظام بوتل دی کې به لږ ټایم لګي شپږ میاشتې خو به خامخا لګي. تاسو ماته وایي چې تانه جوړول او دا صاف کول عدالتونو دغه جوړول دي باندې ټایم خو به خامخا لګي.
یوسفزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي انتظامي چارواکي او شنونکي وایي د پېښور هایکورټ له فیصلې سره په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو امکان دی چې ناسم اثرات به ولري. په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي منیر خان اورکزی د نومبر پر 28 د مشال تر رڼا لاندې ونیز باس کې همدې حالت ته اشاره وکړه.
اوس اسمان سکره کجور میډ کوله خبره ده ایت نو زور سیستم شته نو نو شته بس یو فرټه بری نه دی چې په یی نه روزانه کله وخت پر اوري کله بل اوري.
د نومبر پر 25 د جنوبي وزیرستان اسیسټنٹ کمشنر یوسف علي مومند هم مشال راډیو ته ویل چې د لړمحالي قانون تر ختمېدو وروسته انتظامی ځنې مهم کارونه لکه د زندانیانو پاړه د ګډو پلټنیزو ډلو جوړول نشي کولای. خوشوکت یوسف زوی په قبایلو کې د انتظامیه لیوی او خاصدارو نظام د پخوا په څیر موجود دی.
البته کې دې سیستا البته کې اے سیستا البته دا غو خاصدار او د لیوی سیستم بیا خو برقرار دی فلاله خو موږ ختم کړی نه دی نو تر څو پورې چې د نوی نظام د راتلو ته بندوبست نه شي دا خلک په کار کوي.
البته د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا مهم موضوع ده او سپریم کورټ چې ژر اوریدنه وکړي نو ښه به وي.
سپریم کورټ کې چې کوم شوره بل کېږي یا تکلیف لګي نو په دې هم وخت لګي. بهرحال دې کولای شي چې څنګه دا موضوع ډېره مهمه ده او د دې نه آئینی او قانوني مسایل پیدا کېدای شي او خلا جوړېدای شي. په کار ده چې سپریم کورټ په دې کې قاضي زر وخت شي او دا کیس کې دا
خټک زیاتوي چې په قبایلو کې د ځونو کورنۍ وغړي په زندانونو کې بندیان وي او برخلیک یې نه وي معلوم نو هغوی د هیواد له قانون سره سم کولای شي چې د پېښور های کورټ ته ورشي. هلته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان شوکت یوسفزی زیاتوي چې د تحریک انصاف حکومت پر وفاقي او صوبایي کچ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو او عملي کولو کمیټې جوړې کړې دي او هلته نه یوازې د عدالت او قانون نظام غځوي بلکې د تعلیم روغتیا او پرمختیا په څنګه کې هم پانګونه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تو پاکستان وزیر اعظم ویلی ټولی پاکستانی ادارې له هند سره اړیکې خې کول غوړي. عمران خان دا خبر پرون د پنجاب په ناریوال کې له هند سره د کرتاپور راهداري پولی پورې سړک جوړولو پرانیستې غونډې ته د وینا په مهال وکړه. په دستور کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادرین علاوه د هند خوراک وزیر هرس مرت کور بادل او د هند د پنجاب صوبې د سیلګری او کلتور وزیر نجوت سنگ سدو هم ویناګانې وکړې. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د شروع پورس د پنجاب صوبې ناروال ضلع کې د کرتارپور راهداري تیګه کې خودلو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه موجوده ده کوم چې حل کېدلی شي که دواړه ملکونه یو بل لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي او خپل منځي تجارت شروع کړي نو ګټه به نه صرف د پاکستان او هند اولس ته رسي بلکې دواړو ملکونو کې به تر ډېره حده غریبي هم کم شي. د نوموړي وینا وا
بجای مې کوم کې هندستان کی غلطي ہے، هندستان کی غلطي ہے،
دا وایي چې په ځای د دې چیز وایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په منځ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ به خپلې اړیکې ښې کوو او د ښه ګاونډیانو په شان به وخت تیروو. که فرانس او جرمني دومره جنګونه کولو باوجود یو بل سره تجارت کولی شي او د ښه ګاونډیانو په شان وخت تیروي، نو پاکستان او هند ولې نه؟ د ذکر دا چې پاکستان به کرتارپور کې د سکانو ګوردوارې نه تر د هند پولې پورې 4.5 کیلومتره سړک جوړوي، دا شان هند به هم خپلې غاړې ته تر پاکستان پولې پورې سړک جوړوي. دستوري ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری نه علاوه د هند د خوراک وزیر هرسیمرت کور بادل او د هند د پنجاب صوبې د سیلګرۍ او کلتور وزیر نجوت سنگھ سیدو هم ویناګانې وکړې. نجوت سنگھ سیدو په خپله وینا کې وویل، دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي شخړې دې هوارې کړي او یو بل ملک ته د تګ راتګ آسان کړي.
خان صاحب، ہندوستان دیا سرکارانو توانو ایکو ہی التجا کر رہا میں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
دا وی عمران خان صاحب تاسو ته او د هند حکومت ته دا خواست کوم چې وخت راغلی چې مخ پر وړاندې ولاړ شي او که سرحدونه مو خلاص کړل، نو نه صرف د هند نه لاهور بلکې د هغې نه وړاندې پېښور بیا افغانستان او دا شان عروس پورې به د تجارت لپاره لاره خلاصه شي چې ورسره دواړه ملکونه ترقی کولی شي. د ذکر دا چې د پنجاب ایالت سرخار لاهور نه قریبا 140 کیلومتره لرې د هند پولیس سره نږدې د راوی دریاب په غاړه کرتارپور کلی آباد دی چې پکې د سکھ مذهب یوه ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورو نانک خپل د ژوند اخري 13 کاله تیر کړي وو. د هند نه به هر کال سکان د خپل مذهبي مشر د ګوردوارې زیارت لپاره د لاهور د لارې په 100 کیلومتره مزل کولو وروستو دې ځای ته را رسېدل، خو د کرتارپور راهداري خلاصولو وروستو دا لاره به صرف 4.5 کیلومتره پاتې شي.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پنجاب صوبې ناروال سیمه کې د هند پولیس سره نږدې د سکانو مذهبي ځای د کرتارپور ګوردوارده لپاره د راهداري بنیاد تیږه کېښوده. د دې راهداري جوړولو په اړه په هند کې میش سکان خوشاله دي. همداشان پاکستان کې سیاستوال وایي چې د حکومت لخوا دا یو ښه ګام اخیستل شوی دی او نړۍ ته دا یو ښه پیغام ورسېدو، خو نورو ملکونو سره دې هم د دغه شان راهداري خلاصې کړل شي. په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال ربیع اکرم خان د ځینې سیاستوالو سره خبرې کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
د دې راهداري د جوړولو سکانو هرکلی کړی دی، خو د پاکستان سیاستوال په دې اړه څه نظر لري؟ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د بهرنیو چارو مشیر او د مسلم لیگ نون یو مخکښ سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډیر ښه ګام اوچت شو، خو دې په دې نسو کې د اړیکو بحالېدو په اړه امید نه لري.
روانی کی منگا خبر اتر واڑو امن واڑو دنیا تو خبر لاشی کیا گئی پاکستان سے ہوئی اور ہندوستان سے ہوئی دادے قدم شکار شوے دے بولے جی دیکھ کے دنیا تو خبر دور سے دے کہ پاکستان امن والی.
د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری بیان فرت الله بابر وای ډېر ښه قدم اخیستی شوی دی او چې چا هم کړی ورته مبارکي ورکوي.
دا د تیرو 30 کالو راشي ایجنډا باندې وا یو وزیر اعظم هم دا ونه شو کړی. دې د پاره نه چې هغې نه غوښتل محترمه بېنظیر بوټو غوښتل، میاں نواز شریف صاحب غوښتل، خو هغه وخت کې د سیکیورټي ادارو د دې اجازت نه ورکول.
د جمعیت علما اسلام فیډل غړي نعیمه کشور خان زیاتوي،
مشکله ښکاري ځکه چې کوم بیانات ہندوستان طرف راغلی دی او دا وی فارن منسٹر سشما سوراج صاحب را کړی دی. نظر ما چې ماته نختاری چې دا به د امن د پاره وي، ځکه چې هغه مکمل انکار کړی چې موږ مذاکرات کوو او سارک کانفرنس کې به شرکت کوو. بلکې که تاسو ګورئ ہندوستان میڈیا چې دا په کوم انداز سره پیش کړي، یو د سکس برادری چې کوم د خالصتان خامی د هغه حوادث سره پیش کړي، نظر چې دا به مشکلات
جوړي. د عوامي نشتر ګوند مرکزی ویان زاهد خان وای، موږ د امن خبره کوو او همیشه مو مسلې د مذاکراتو په میز د هوارولو خبره کړې ده.
ګوره دا پر ریویو پورې خبره ده، آیا د عربیا زمونږ د افغانستان لپاره امدا او کنه کنه نو بیا په دې ته خلق ته دنیا کې یا د هندستان خلق په شک په نظر ګوري. نو موږ دا وایو چې په کار دادی راډارې په کار دي دا پرول په کار دي چې زمونږ د سیفې خبره کوو نو سیفې په اړه کامیابیږي چې زمونږ د افغانستان سره تعلقات ښیي او سنتر ایشیا ته بلې طرف باندې ستلی شي. که نه نور خو د سیفې دومره خاص چایز ته به فایده وي خو زمونږ خلکو ته به دومره فایده نه وي. نو ځکه موږ وایو چې دا تعلقات خو ډېر ښه دي چې یو بل سره تعلقات جوړ کړي.
د جماعت اسلامي یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي صاحبزاده طارق الله په وینا چې نور ملکونو سره هم داسې راهدارې په کار دي چې د تګ تګلاری اسانی شي. دیسیاته وی
مونږ غواړو چې را بالکل امن قائم شي، د دوانو ملکونو په منځ کې تعلقات بهتر شي، او په شر د دې چې را د کشمیر په حواله سره د کشمیر په معامله باندې د هغه خلکو قربانۍ پسې پښوانر کولای شي.
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې د پاکستان د اقدام سره به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو کې خواله راځي. خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج تیره ورځ ویلي وو چې د کرتارپور ګوردوارې د خلاصولو دا مطلب نه دی چې مذاکرات په بحال شي، ترهګریزې پیښې ودرېدو پورې مذاکرات نشي کېدی.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
د پاکستان په سینټ کې د ابو هوا بدلون مخنیوي کمیټې غړي وایي حکومت ته سپارښتنه کړې چې په بیړني ډول د بلوچستان د ماحول د بیا رغونې لپاره پانګونه وکړي. سینیټر عثمان کاکړ او سینیټر محمد اکرم بیگا مشال رډیو ته ویل چې د کمیټې په پرونی غونډه کې هم د بلوچستان په وچکالۍ او هلته د ماحولیاتي بدلون په موضوع خبرې کړې، او نن هم په غونډه کې د هیواد په کچ د ابو هوا د بدلون مخنیوي په لارو چارو غږیږي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي د نوو ونو په کینولو او یو شمیر بندونو جوړولو له لارې ماحول هم رغوي او د اوبو د کمښت مسله هم هواروي. په دې اړه نور تفصیل په امیر ساحل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم یا ابو هوا د بدلون مخنیوي کمیټې غړي وایي وفاقي حکومت ته یې سپارښتنه کړې چې په بلوچستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د بیړني اقدامات وکړي چې هغه صوبه له لوی ناورین وژغورل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال سینټر عثمان کاکړ بیگا ماخوستن مشال رډو ته ویل چې د پاکستان له مشر قاضي میا ثاقب نثار یې غوښتنه کړې چې د دیامیر باشا ډیم د جوړولو لپاره چې چنده غونډه کړې هغه په بلوچستان کې ولګوي. کاکړ وایي که حکومت 1500 روپۍ د بلوچستان د چاپیریال د خوندي کولو او د اوبو زیرمو جوړولو لپاره ولګوي نو صوبه به له قاطع وژغورل شي.
ډېر بیړنۍ او انګامي تور باندې جنګي بنیادونه باندې زموږ صوبې سره کومک او بلکې جهان هم وکړي. نور نړۍ چې دا غم په کار دادی چې کومک وکړي چې په هغه کې مثال ډیمونه پکشي او ورسره دانوي درختی لگولی 2,000,000 اکر فوت اوبه چی دی دا زایکیر زمرد سو دیغه چی دی. نو دا دید پارا ضروری دادا چی کم چه کم 500 روپی چی دی زمرد سو بیه دا پارا کشیر دی.
پا سینت که دا اقلیم یا ابو هوا دا بدلون دا مخنیوی لپارا دو کمیتی دی چه دا یوی غرائی دا نیشنل گوند محمد اکرم هم دی. د وای په بلوچستان کې لتهرو شاوخوا 500 کلونو راهیسه وچکالۍ نه یوازې د سیمې کروندګری اغیزمنه کړي بلکې د ځمکلاندې اوبو سطح هم خورا ټیټه شوی. اکرم وای ک په صوبه کې د ونو وهلو لړۍ ونه درول شي نو واشي جناور هم لوی خطر سره مخامخ دي.
یک تو ہمارے ہاں زیادہ درخت لگانے کا ایک پلان ہے.
یو خو زموږ په سیمه کې د ونو کې نوولو پلان باید عملی شي. دویم په بلوچستان کې لسکرو څخه د توانایي پر پیدا کولو مهم انتقاد کړي چې دا هوا ککړوي. بل سپارښتنه مو دا کړي چې د ونو پر وهلو باید بندیز ولګول شي ځکه چې په ګرد بلوچستان کې د ونو وهلو لړۍ نه درېږي. په مکران کې خو خلکو له دې کاروبار جوړ کړي. زمونږ د هنګول په ملي پارک کې ځناور په ختمېدو دي ځکه چې نه اوبشته نه ونې او نه سوري
پانی به نه وي.
سینیټر محمد اکرم وایي نن د آب و هوا د بدلون مخنیوي کمیټې په غونډه کې به د ټول هیواد پر کچ د چاپیریال د بیا رغونې پر موضوع بحث وکړي. دا البته زیاتوي چې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته په کتو د بلوچستان د چاپیریال بیا رغونه له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي، ځکه چې د ډیمونو جوړول، نویو ونو کینول او د هغوی ساتنه پیسو ته اړتیا لري. خو عثمان کاکړ چې په سینټ کې د اوبو د سرچینو د کمیټې مشر هم دی، وایي چې د نومبر پر 28مه یې په غونډه کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې د چاپیریال ساتنې موضوع دې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو ورګډه کړي او په بلوچستان کې د پانګونه وکړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد ماحول ته له ورپېښو ګواښونو خبر دی او په اړه یې جدي اقدامات کوي. د آب و هوا بدلون د چارو وزیر زرتاج ګل د نومبر پر 26مه په راولپنډۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل اسلام آباد د 10 اربه نویو ونو بوټو نالولو له پروژې سره د هیواد زرغونولو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سپتمبر کې په هیواد کې د نویو ونو کینولو پروژه پرانیسته او وایي چې وفاقي حکومت به په بیلابیلو صوبو کې لوی او واړه بندونه جوړ کړي چې ورسره به نه یوازې اوبه ذخیره شي بلکې د اوبو کمښت مسأله به هم هواره شي.
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي
د بلاستنی موږ په خپل دا او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 3 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
د پاکستان ځایی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان کورنو چارو وزارت د ترهګرۍ خلاف د 2014 میلادي کال قومي اکشن پلان ته بیا کتنه کړې او غواړي چې په دغه پلان یو نوی بڼه پارلمان ته وړاندې کړي. د پاکستان پارلمان په 2014 کال کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د حمله نه وروسته قومي اکشن پلان جوړ کړ. دا چې نوی اکشن پلان کې څه بدلون دی تفصیل له ملیحي امیرزاده ورو.
د پاکستان حکومت غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان هغه نوی بڼه پارلمان ته وړاندې کړي چې د پاکستان کورنو چارو وزارت تیار کړی دی. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې او نورو ځایي رسنو د دغه نوی پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ډان رسپانې خبریال لینام الله خټک د شروع په ورځ مشال ریډیو ته د نوی اکشن پلان په اړه وویل
زیاتر فوکس دی هغه د بارډر نه علاوه په انټرنل سیکیورټی باندې هم دی، ځکه چې د پاکستان کې دننه چې کوم وایسز دي دا غیر ټیکل کولو لپاره چې کوم د انټیریئر منیسټری اوس د خانه کار وکړي، یعنی چې څومره سټیټ انسټیټیوشن دي کورنو چارو ډیپارټمنټونه دي نو هغه فیلډ بیک او د هغه انپوټ په کار دی. کوم روم بنې نیشنل اکشن پلانونه هغه فوکس ټو ټیرر فاینانسینګ باندې او چې کوم یعنی د ټیرر چې کومې کارخانی دي دا کوم نیشنل اکشن پلان ټو جوړ شوی دی. دا غي مقصد دا دی چې کومه کامیابی چې ضرب اعظم اپریشن د وجه پاکستان کما حاصله کړی دا اوس دا غي ایمپلیمنټیشن اوس په کار دی. موږ دا ګورو اکشن پلان چې کم دی دا انټیریئر منیسټر چې کم ریوایز کړی دی دا به ډیر زر اناونس شي.
د 2014 کال د دسمبر پر 14مه د پېښور پارمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د حمله وروسته د پاکستان پارلمان په لومړي ځل د قومي اکشن پلان په نوم د سختریزه او ترهګرۍ ضد تګلاره جوړه کړه. دا چې له نوي اکشن پلان نه ستمی دی او د تیر هغې پر طلبه دا نوي سرنګوي. کارپو تلت مسعود وایي په نوي اکشن پلان کې څه لوی بدلون نشته، خو بیا هم د حکومت یو کوشش دی چې د ترهګرۍ او انتها پسندي د مخنیوي په اړه خپل عزم وښایي. خو نوموړی وایي قومي اکشن پلان مخکې هم یو جامع پلان و، نو اوس په دا کتل وی چې دا به عملي کېږي څنګه.
جیسے مدرسو کی بات ہوتی ہے تو مدرسے جو ہیں کیا باقی میں یہ ریفارم کر سکیں گے؟
دا مثال پتوګه کده مدرسو خبر وکړو نو آیا دوی به پر اختیار هم په مدرسو کې اصلاحات وکړي؟
شي د دې سربېره د انتها پسندي د مخه نیولو لپاره دوی څه حل لار لري په سیاست کې چې کومه انتها پسندي ده او دا مختلف ډلې دي تاسو وکتل چې په سختو مظاهرو کې لارې هم بندې کړې نو دا نوې تنظیمونه چې مخې ته راغلي دي د هغوی خلاف چې دوی کومه کاروای وکړه له هغوی سره تعاون وکړ او داسې تاثر یې ورکړ چې ګواکې دغه ډلو اډو غلطي کړې نه ده د دې باوجود چې دغه ډلو پاکستان بالکل مفلوج کړی وو نو که د دوی حکومت داسې رویه ده او داسې پالیسۍ لري نو موږ څرنګه توقع کولی شو چې له دغه ډلو سره به سختي کوي
د 2014
کال په شل نوکاتی اکشن پلان کې د نورو نقطو ترڅنګ د وسلوالو خلاف بې له توپیره د کاروایی کولو د پوځي عدالتونو جوړولو او د غیر رجسټر مدرسو خلاف د عملیاتو کولو خبره شوې وه خبریال انعام الله خټک وایي په اوسني اکشن پلان کې له شلو زیاتې نقطې دي چې پکې قبایلي سیمې د عوامو د تعاون حاصلولو لپاره ولسی کمیټې جوړول د آنلاین ګواښونو مخه نیول او په قومي بهیر کې د مدرسو د شاملولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت او حساسو ادارو ترمنځ همکاري زیاتول شامل
دي. اوسم له شاهین بنیرینه د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته درخواست کړې دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزي پرون ماښام مشال لیډو ته په داسې حال کې وکړه چې د پېښور های کورټ د حکم سره سم له نن څخه په قبایلي سیمو کې لنډمهاله قانون غیر آئینی ګرځول شوی دی چارواکي وایي د کابل پرونی 14 لږ تر لږه 10 کسان وجلي او 19 نور ټپیان کړي دي حمله د صنعتي پارکونو سیمې ته څیرمه د امنیتي قراردادیانو پر یو کمپاؤنډ شوی ده وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې د حمله هدف د جی فورس په نوم یو برتانوي امنیتي کمپنی وه وزیر اعظم عمران خان ویلي د فوج په ګډون د پاکستان ټول ادارې د هند سره اړیکې خکول غواړي پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور رهدارۍ سړک جوړولو پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم هند ته په اشاره وویل چې باید ماضي هیر کو پر مخ لاړ شو بلخوا د هند د بارنو چارو وزیر سشما سوراج ویلي تر څو چې پاکستان د ترهګرو سره مرستې ونه دري خبرې اترې نشي کېدی ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله ګمارلې ده دا خبر نوموړي په جنیوا کې پرون د افغانستان په اړه یوې نړیوالې غونډې ته کړې ده او چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 عادي وګړي وژل شوي دي
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې شاهین بنیري وړاندې کول او وسوم وخت شوې ده د ونیزي خبرونې ورورولي په نننی پروګرام کې درته په آسترالیا کې د مذهبي ازادۍ په اړه معلومات درکو
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې د مشال رادیو په اونې ځ خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم په دې خبرونه کې په آسترالیا کې پر مذهبي ازادي خبرې کو پر دې باس کو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصل ده ځای خلک دوی ته په کوم نظر ګوري کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی یو کنه هلته پاتې رکوړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته پکتو د خپل وطن ځوان نسل ته څه پیغام لري د دې هر څه پاړه د خبرونې ته غوږ وسې آسترالیا د اروپا یو له هغو هیوادونو ده چې په وچه کې راګیر دی یعنی سمندر نه لري خو د الپس د غرونو سلسله په دې هیواد کې هم غځېدلې ده چې له کبله یا دا هیواد ډېرې ښکلې قدرتي منظرې لري آسترالیا له اوو هیوادونو سره پول لري چې په هغوی کې سلواکیا هنګری چیک جمهوریت سلووینیا اټلی جرمنی او سویټزرلینډ شامل دي د آسترالیا پلازمینا ویانا نومیږي او په نورو لویو ښارونو کې گریز لینز او سلزبرګ شامل دي دا هیواد په اروپا او په ټوله نړۍ کې یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې آبادی یې کمه ده د نړۍ پر آبادی د نظر لرونکو ویبپاڼې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د آسترالیا ټوله آبادی دا وخت څه کم 9 میلیونه ده د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ویبپاڼه د معلوماتو له مخې په آسټریا کې د میشتو خلکو څه باندې 80% عیسویان دي او 15.5% یې پر مذهب باور نه لرونکي دي، خو په نورو مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر ټولو زیات دی. مسلمانان د آسټریا د ټولې آبادی څه باندې 15% جوړوي. په آسٹریا کې میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شپلو شمیر آباد دي چې ځینې یې پخوا او ځینې په دې وروستیو کې ورغلي دي. حاجی احمد الله عاطفي له تیرو څه باندې شپږو کالو راهیسې په آسٹریا کې ژوند کوي او هلته د التقوا په نامه د جماعت امامت هم کوي. دی وایي د خپلې تجربې په رڼا کې ویلی سي چې مسلمانان هلته د خپلو مذهبي مراسمو لپاره پوره ازادي لري.
دلته تر اوسه پورې مونږ په د مذهب او یا د دین پاروان باندې هیڅ کومه ستونزه نه دی لیدلې او نه څه حل کړي دي. راته که څه هم ځینې کړي دي، دا ممکن په اسلامي هیوادو کې نه یو پاتېته وي، داسې بعضې ستونزې به پیدا کړي، خو په منحیث المجموع د دولت له خوا نه یا دلته عموما د خلکو د خوا نه داسې کومه ستونزه نشته. او دا مطلقا مونږ دلته الحمدلله په خپل چاپېریال کې دینی ازادي لرو.
حاجی احمد الله عاطفي وایي که څه هم له دوی سره په خپله داسې توپیري چلند نه دی سوی، خو د ده په وینا کله ناکله ځینې خلک داسې شکایت کوي.
تر اوسه پورې خو ما داسې کوم شی نه دی لیدلی او نه زه ورسره مخ شوی یم. که څه هم ځینې خلک نه پوهېږم چې حقیقت به لري که نه لري، بعض وخت ځینې اظهارات کوي.
نموړی وای ځای خلک همکاري ورسره کوي او احترام ورته لري. د خپل یو خوږه خاطره داسې بیان کړه.
ما په دې دوه کورس باندې دغه د ژبې کورس کې مې څه داخله کړې وه او هلته کورس اتلم. هغه کورس کې تقریبا ډېر لوی تعمیر و، نو هلته ما په هغه دالیز کې یو داسې جاینماز غوندې شی واچو، لمونځ مې کوو. هغه مشر د دې کورس چې و هغه راغی ودرېدو په اوله ورځ باندې. په دویمه ورځ راغی ما ته وویل دلته څه کوې؟ ما وویل زه خو دلته وخت مانځه دی او زه مسلمان یم او لمونځ کوم. وایي خو دا خو ډېر کم وخت کېږي چې ته ودرېږې، یعنی څو دقیقې؟ ما وویل هو بالکل، همدومره زمونږ فرض موږ پوره کېږي او زموږ کومه دا زما خپل درس ده. بیا ما ته اتاق وښودو چې هغه اتاق ډېر لوی وو او په هغه خونه کې نیمایي میزونه ایښي وو د خوراک او سکاک دپاره. ما ته وویل دلته کولی شي تاسو د عبادتو کې؟ ما وویل بالکل کولی شو. په اوله ورځ باندې زه لاته ودرېدلم، یو دوه نفر عربان یو دوه نفر مسلمانان نور راغلل. درېمه ورځ څلورمه ورځ تقریبا شپږ ورځې بعد مونږ 15 کسان شو. هلته مو خپله امام وټاکو، همالته مو خپله جماعت کوو، یعنی کومه ستونزه مونږ ته هلته نه وه او هغه سړی مونږ ته ډېر خوشحاله وو.
له حاجی احمد الله عاطفي څخه مې وپوښتل چې که په نوره نړۍ کې یا اروپا کې د ترهګرۍ داسې پېښې وسي چې زمواري یا مسلمانې سختدریځي ډلې ومني، نو دا د دوی پر ژوند اغېز کوي او کنه؟ نو هغه وویل
خاص خلک چې هغه تقریبا تعصب لري، هغه یوازې نه مسلمان سره تعصب لري، هغه دغه د اروپا دغه شرقي اروپا خلکو سره تعصب لري. او هغه خلک چې داسې متعصبین دي که هغوی سره مخ شي نو یا دغه چې خبرې واوري هغوی بیا دلته لمن وهي. خو الحمدلله په منحیث المجموع دا خلک پوهی دي او هوښیار هم دي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار له تیرو شپږ دېرش کالو راهیسې په آسٹریا کې ژوند کوي، هلته د ډاکټر په حیث کار کوي او همداسې د یو کلتوري ټولنې مشري کوي. نوموړي په آسٹریا کې د مسلمانانو د مذهبي مراسمو په اړه وویل
تقریبا د 40 کالو راهیسې دلته په اتریش کې په هر ولایت کې ډېر شمېر جماعتونه جوړ شوي دي چې ټول مسلمانان په دې جماعتونو کې خپل د اختر لمانځ، د جمعې لمونځ او د ورځني 15 وخته لمونځونه څوک چې وخت ولري، یعنې که په امکانات ورته وجود په چوکاټ کې میسر ممکن وي، خپل لمونځونه په جماعت کې ادا کوي.
ډاکټر عبدالرازق ملیار هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وویل اسلام د آسٹریا په اساسي قانون کې منل شوی دین دی.
د اسلام دین د اتریش په اساسي قانون کې منل شوی دین ده. په اساس باندې مونږ د وته قانوني ازادۍ نه په استفادې سره خپل ټول مذهبي دیني مراسم په ازادانه ډول سره بېل محدودیتونو نه ترسره کوو. دې کې الحمدلله مشکل نه لرو.
له ډاکټر عبدالرزاق مليار څخه مې وپوښتل چې په تیرو کړو درې نیمو لسیزو کې هکله هم داسې څه ورسره سوي کنه چې دوی ورته د مذهب سپکاوی ویلای سي؟ نو هغه وویل
نه الحمدلله نه، دلته د متقابل احترام روحیه وجود لري. په تر هغه اندازې پورې چې څوک د بل چا د ازادۍ د محدود تدلو او د خطر سببونه ګرځي، نو دوی هم متقابل جهت کې د ازادۍ مخه نه نیسي.
نوموړی وایي هلته ځینې داسې ډلې شته چې اسلام ته د محدودې ازادۍ قائل دي.
ځینې ګوندونه چې په اتریش کې وجود لري هغې د اسلام سره بسل یو اندازه محدود ازادي قایل دي، او هغې د مثال په توګه ماشومان چې وړکتونونو ته ځي، هغې چې د سر ټیکری لري د ټیکري مخالفت کوي، دا چې ماشوم د دې محبت ونیول شي. دا بحث اوس هم د اتریش په سیاسي ګروپونو کې د ګوندونو ترمنځ هم پارلمان کې دا بحث لاندې ده.
حاجی محمد اسحاق آصف له تیرو څلیرویشت کالو راهیسې په آسټریا یا اتریش کې ژوند کوي. نوموړي هلته د مذهب ازادي داسې بیان کړه:
دلته په اتریش کې ټولو ادیانو ته ازادي شته ده، او اسلام دلته دوهم دین دی په دې ځای کې، او دغه چې په ښوونځیو کې هم دینی درسونه مسلمانانو ته ورکول کېږي، دلته کوم خاص مشکل په عمومي توګه مشکل نشته.
حاجی محمد اسحاق آصف وویل تر اوسه له داسې چا سره نه دی مخامخ شوی چې د ده مذهب ته یې پټې سترګې کتلې وي. نوموړي د خپلې یوې خوږې خاطرې په توګه وویل:
خوږه خاطره دا ده چې زه راغلم دلته، زمونږ دلته د اسلامي مرکز مشر ډاکټر عبدالحد عبدالرنزی و، او دا د کوششونو او زیار سره دغه اسلام دلته رسمي دین شو، او دویمه دغه یې ونیوله، دوهم ځای یې ونیولو په ادیانو کې. نو د دې نه نوره ښه خاطره به زمونږ دپاره څه شی چې دلته اسلام یو رسمي دین دی، دوهم دین دی، په ښوونځیو کې درسونه ورکول کېږي.
حاجی فضل الرحمن سمدی له تیرو اولس کالو په آسٹریا کې میشته. دی وایي د خپل مذهبي مراسمو په تر سره کولو کې هیڅ ستونزه نه لري.
د منځونو پاک له د عبادت پاک له حکومت په بندیر تل نشته، کوم قوانین چې دلته د اتریش دولت لري دغه مطابق موږ الحمدلله چې 15 وخت مونځ او جمعې او اختر منځونه په خپل وخت کولای شو، او هغه کې په روژه کې هم تراوی همیشه په مسجد کې کوو، او د ماشومانو هغه لرو درسونه لرو د شنبه او یک شنبه په ورځ هغه هم نورمال جریان لري.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل چې کله په عامو ځایونو کې لمونځ کوي، نو کله ناکله له خلکو داسې اوري چې ګواکې دا مسلمان دی.
بعض وخت خاطر دوشه گیرم په مخ شته ده، ممکن ده په دو خاطرم موږ ورته نمونه و چې دا مسلمان دی، و خبره نیمه وار و، خو یعنی داسې نه دی چې هر ورځ وي، ممکن دی په یوه میاشت په دوه میاشت کې یو ځل سړی ورسره مخامخ شي.
د اروپا د نور هیوادونو په څیر په آسټریا کې هم د اسلامي هیوادونو خلکو ځان ته خپل جماعتونه جوړ کړي دي، یعنی د هر هیواد د وګړو خپل جماعتونه وي. حاجی فضل الرحمن سمدی وای په دې ډیر خوشاله شوی وو چې د افغانانو په توګه ځان ته جماعت جوړ کړي
وو. هغه د مو د کور ډیر ده خوشاله یو ورځ و چې موږ په دوت ونی ویدو چې ډیر څلوي خلک کې دلته افغانانو اوسېدل، خو موږ ځای نه درلود عبادت د پاره، یو د پاکستانیانو مسجد ته تلو یا د عربانو. بیا موږ وته ونی دي په 2009 هم کې یو مسجد جوړ کړو، ورسته دغه نه اوس فعلا چې موږ په کې عدد د دوهم مسجد یو د هزاره ورونو مسجد، یعنی درې مسجد اوس موږ دی بیا نه په خور.
ډاکټر عبدالرزاق مليار وویل پر پښتنو ځوانانو ژغ کوي چې خپل کام وطن ته ژمن ووسی او پوهه ترلاسه کړي.
ځوانان ته بل توصیه ده چې علم او پوهه ډیره مهمه ده. علم او پوهه په کولی شي چې په هر ساحه کې د آبادۍ ترقی راولي. مونږ د بې سوادۍ او ناپوهۍ په لټ باندې نو شي کولی ډېر موارد وکړي، په ډېر موضوعاتو باندې پوه شو. نو چې پوهه وجود ونه لري، نو عمل مو هم د پوهې په اساس نه ده او نیمګړی ده، نو په هغه لحاظ باندې نتیجه ته نه شو رسېدلی.
حاجی محمد اساق آصف ویل د د په فکر په ټولنه کې ستونزې د زغم او پوهې د نشتوالي یا کمی له کبله رامنځته کیږي.
د زغم نه په هر مورد کې د زغم نه کار واخلي او خپل یوازنی هڅه دلته هم د افغانانو سره چې لرم او هلته هم توسعه کوم هغه تعلیم دی. تعلیم دی چې یوازنی شی دی چې خلک د ډیرو ناوړه چارو او ناوړو کارونو نه ساتي. زما توصیه دا ده چې خپل تعلیم ته رجوع وکړي، تعلیم وکړي.
حاجی فضل الرحمن سمدی وویل پښتانه که زیار وباسي نو په خپل وطن کې هم د ځان لپاره ښه ژوند جوړولای شي.
دې مسالې ته خو زه خپله ډېر اهمیت ورکوم او د ما خاص همیشه هم دغه وي، کله کله یوه ویدوم وکړم دغه هیله د ټولو نه کوو چې ورونه په دې تمه مه راځئ چې تاسو په اروپا کې به تاسو جنت پیدا کړئ. جنت په خپل وطن کې دی، خو د جنت ګټل چې دي دا اسانه کار نه دی. ځکه د مذهبي نظره ورته ګورې ته باید عبادت وکړي، او که د دنیاوي نظره ورته ګورې ته باید زحمت وباسې، علم وکړي، او ما خپل وطن کې دا زمينه ځان ته برابره کړي چې جنت دنیا په مخ مو خپل وطن کې ته وګورم.
حاجی احمد الله عاطفي وویل علم د ټولو نیکمرغیو سبب ګرځي، نو د په وینا پښتانه باید په خپل اولادونو تعلیم وکړي.
فقط د علم په سنگار باندې ځان مزین کړي، او علم د ټولو شیانو د ټولو نیکبختیو سرچینه ده. قرآن عظیم شان موږ ته دا هدایت کړی دی چې شی نور کوي کوم لاسته راوړنې د علم په باره کې، د تخنیک په باره کې چې نور لري موږ هم باید ولرو، او موږ په هغه وخت کې دا شی ترلاسه کولی شو چې موږ په دینی او عصري علومو باندې ځان سنبال کړو.
د خبرونې ګډونوال وویل د راتلونکو نسلونو د روزلو لپاره پر پلرونو او میندو او یا د کورنیو پر سرپرستو لوی ذمہواري پرېوزي چې هغوی د خپلو اولادونو تعلیم او تربیت ته لومړیتوب ورکړي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ.
اونیز خبرونه رورودی مو واوریده. اوسوم درته بل اونیز پروگرام تاندې هلی درورو. د نن په پروگرام کې د خیبر پختونخوا د دیر زیرلی سره تعلق لرونکي خزی ټیکاداری فرهاد بیبی خبرې وری. فرهاد بیبی د مختلفو ودانیو، سرکاري سکولونو، سړکونو او پلونو ټیکې اخلي او دغه بیا سرته رسوي. د هغې سره په دغې کار کې ګڼ مزدوران، انجنیران او نور خلک هم کار کوي. دا پروګرام ستاسو لپاره فرخندې اسد جوړ کړی دی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په تاندې هلې پروګرام کې د دیر تیمرګری د یوې خزې ټیکداري فرهاد بیبی د کار په اړه خبرې اورئ. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د کوز دیر سره تعلق لرونکي فرهاد بیبی د دغه سیمې لومړی خزه ټیکدار ده. هغه د کورنو، سړکونو، پلونو او سکولونو جوړولو یا کنسټرکشن کار کوي او دغه ټیکې اخلي چې زیاتره سرکاري وي. د خپل کار لپاره هغه یوازې په دیر کې نه بلکې پېښور او نورو سیمو ته هم سفر کوي. فرهاد بیبی د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خاوند د مرګ وروسته د ټیکدارۍ کار ته راغله.
ما اوس کوم چې شاته مولا بچی بھی واڑو خپل خپلوان خو خپل کړي شي یی بل کې خاندان نه آتا دی شي او ځان له خو یو مسله دې شو ایک دم لکه متا حادثه را لا خاوند ممر شو او ټول کاروبار دې پاتې شو چې هغه سمبالون هغه کومه نه سمبالون دې ما کډې را په یی رات لکه نه مطلب سونه چې کنسټرکشن پاتې شي او سونه سمبالېدل پکاره سونه ټول کارونه خپل پاک کوي او بهر حال ما ورته خپل خپل حوصله ډېره برابر کړه ځان ورته داسې رډي کړو چې لکه مطلب ضرور دی چې زه به دا کار وکړم کېدی شي زه کامیاب شم نو اوس د الله پاک کار دی اوس پورې خو ډېر ښه لکه مطلب داسې دغه میلاو شو سونه چې ما کوشش کوو او سونه زما کوشش و نو هغه ډېر ښه په کامیابۍ باندې روان دی او روان شو که نه مطلب زه خو دا کوشش کوم چې زه ځنه ځان لپاره څه کوم یا د نورو ځنانو لپاره لکه مطلب خو هغو پاتې شي او هغو غواړي چې لکه زه څه وکړم او څه کول غواړي نو هغه چا ته پکار دي چې قدم واخلي لکه مخکې تلل څنګه به جوړېږي او څنګه به جوړ شي جوړول خو الله پاکې خو لکه مطلب چې هر څوک هم مخکې تلل غواړي یا هغې کوم دغه جوړول غواړي نو خامخا کېدی شي نو نور خو بس هر څوک کوشش کوي که څوک هغه کم پیر ټیم دي که نه مطلب که هغه استاد دی که هغه مطلب استاد ټیچر کې راځي کو هغه ډاکټر کې راځي که هر څه کې خو دا زما کار خو لږ مشکل هم وو خو بس شکر دی ستاسو دعا وه هغه مشکل هم آسان شو.
فرهاد بی بی وای ژوند یې په کار کې ډیر مصروف کړی دی، هغه تعلیم نه دی کړی خو د خپل کار زیاته تجربه لري.
یار زه خو خوشاله چې زه خو د څه ورځم شکر دی راغلی نه ده او دا خبره ده انسان مصروف وي نه ته ډېر هر څه حادثونه د ډېرو حالاتو او د ښو او د بدو دغونه بچي ما ته هر ورځ په ژوند کښې ټیم شکر دی میلاوي چې زه دا کوشش کوم چې ما ته هم په کښې دومره ټیم میلاو شي تلاوت وکړم او مطلب میلمه را شي د میلمه کښېنه فاصه په کښې را ځي مطلب چې هڅه هم خادي کول دي خو په دې ټول ژوند کښې چې کله ما ته ښه او بد باندې پوه شوي ما اول خو د خپل خاوند د وجې نه او بیا لکه څومره چې د ټیکهدارۍ دا ټیم تېر شو نو ټیم خو پکښې میلاویږي نه خو زه دا کوشش کوم چې دا سایډ سنبال شي په دې سایډ کښې دا وشي په دې کښې دا وشي او ټیم میلاویږي نه کوشش ډېر ګران کار دی. بل دا خبره ده چې مصروف ټول ورځ مصروفه ورځ هم پکښې خالي شته نه خو زه کوشش کوم چې دا ټیم دې ته وباسم دا دې ته وباسم دا بچوله ورکړم مطلب پېښور ته هم پکښې را ځم اسلام آباد ته هم پکښې ځم چې کوم دفتر ته تلل دي هغې وباسم دلته پکښې مزدوران چې را شي د هغو دپاره لکه مطلب دا ټیم دی چې هغې سب هم کتاب کتاب مسالې پکښې را ځي.
د فرهاد بی خاوند شمس القمر خان د عوامي نشین ګوند سره تعلق لرلو، هغه یو کاروباری تن او خدایي خدمتکار هم وو. د 2008 کال انتخاباتو ته هم ولاړ وو خو د انتخاباتو په وخت زړه د دورې له وجې وفات شو. فرهاد بی وایي د خپل خاوند وروسته یې نه یوازې د کور بلکې د هغه د کار ذمواری هم سنبال کړې.
هر انسان له فکر دي کنه چې لکه مطلب هر څوک کاغذ زنانه دي او کاغذ لکه مطلب کو سړی دی کو ښځه ده څوک چې رست راځي نو هغه ډېر اسان کار دی. د الله پاک انسان ته مدد کوي چې مطلب الله پاک پخپله وایي چې مدد دې خدا کنه لکه محنت انسان او مدد دې خدا الله پاک وایي چې ته څومره کوشش شي کولی صحیح لار باندې ځي او ما دا کوشش کاوه چې زما بچي چې څومره لکه زه مخکې به وتلی شم ځکه چې زه یو تعلیم مینه بې تعلیمه ښځه وم که نه او بیا ما ته دومره سخت مشکل کار راغی چې لکه زما خاوند ډېر ښه ښایسته انسان و ډېر سیاستدان هم وو هغه کاروباري کسم وو بلکې خدایي خدمتکار هم وو ډېر ښه دغه وو که نه بیا زما بچي داسې پاتې شو چې هغو خو خپلس ورکول ډېر ګران کار وو خو بیا ما چې خپل کوشش څومره وکړو هغه کوشش شکر دی کامیاب او په هغه وجه باندې زما بچي ډېر مخکې لاړو او ډېر ښه دغه ته میلاو شو ځکه مطلب ریزلټ چې څومره پیپر یې پاس کړې نو هغه خامخا تاسو ته هغه خپل دغه ریزلټ راتلی شي که نه.
د دیر غلام محمد د تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د فرهاد بی بی کورنۍ سره کار کوي. پخوا یې د هغې د خاوند سره د ټیکهدارۍ کار کوه او اوس د هغې سره دغه کار کوي. غلام محمد وایي فرهاد بی بی خپل کار په ټاکل شوې نیټه سرته رسوي او د ټیکهدارۍ د کار د هرې خبرې خیال ساتي.
پولونه که اخلي ده او سرکاري حکومت نه غټ کارونه هم اخلي لکه پولونه شو غټ سکول کالجونه ده چې لکه ګورنمنټي لکه دغه ټیکداران دي لکه حکومت نه کارونه اخلي سرکاري کارونه او بیا خو لکه دا چې موږ کار واخلو نو حکومت هغوی له ټیم ورکړي ورس دومره ټیم کښې به تاسو دا کار ختموي او صحیح طریقه باندې کومه نقشه چي په هغې لکه کوي هغوی چې کومه نقشه وله ورکړي او کومه طریقه باندې کول غواړي بیا هغه لکه اوس د ټول کار چې کوي نو د هغې ټیم ورکړي یاره دوه کاله یا دوه نیم کاله یا درې کاله پورې چې د کار کار دغه ګوري کومه علاقه علاقه سخته یې هغې اوس کار نه کېږي ډېر نو هغې ټیم ډېر ورکوي بیا دې چې لکه دېو نه چې څه کمی وشي ټیم نه دې کار موږ ونه رسو بیا لکه حکومت موږ جرمانه کوي او چنار حکم ہے لکه پیسې نه ملاویږي او دلته مزدوران پیسې غواړي سامان اخیستل غواړي بیا کو د ټیکدار کار بند کړي نو لکه بیا د ټیکدار غلطي نه دی لکه لیټر ولیکي لکه زموږ طرفه څه غلطي نه شته او کومه ستاسو دی دې وجې نه موږ تاسو کار بند کړو لکه زموږ ذمہواري زموږ نه ستاسو ذمہواري ده او چې کله لکه ټیم ټیم روپۍ ملاویږي او کار کی بیا کار غلط شي یا وګوري شي بیا لکه هغه حکومت راړی کې ټیکدار جرمانه کوي که ټیکدار کمی نو هغه لکه موږ ټیکداران پوره کوو که هغو کمی ده سره بیا خپل کمی هغو پوره کوي دغه سرکار لکه سرکاري کارونه چې موږ کوو دایي طریقه ده
غلام محمد دا هم وایي زیاتره کار اوس دوی په دیر او پېښور کې کوي او زیاتره ټیکې د سړکونو پلونو او سرکاري سکولونو وي
یاره اوس خو ماشاءالله کار پېښور کې دی اوس یو لکه دلته دوه درې کارونه اوس دلته زیر کې جنګل کې کنه روډونه دي روډونه دي او دغه دا یو سپین د غټ هغه جوړ کړی هغه اوس سر رسېدلی دی اوس پولونه دي اوس دا غټ پولونه چې کوم غټ ګاډي چې ګور وځي دا دي اوس نو دلته دی علاقه زیر علاقه کې اوس کار کوي
د فرهاد بیبیلور سایرا شمسوای مور یې د خپل کار سره سره د دوی تعلیم او تربیت ته هم پوره وخت ورکړي
یو خو انسان حالات کړي کنه نو هغه یو محاوره ده ویا مطلب انسان بخر جاتا ہے یا نکھر جاتا ہے اگر بکر نہ خواہ تو مسلمان شیوا نہ بیچے مطلب حالات تیرا شیوا کا ہمت تو بے لیتے نا بس ہمت تو اگر ہمت تو کو ڈیرو خل کو سیلری معاشرے سے جنگوں کو دی معاشرے سوچی بدل کو مطلب دل تدیر سے دسی اوشی اگر مخ کی اگر ٹرینڈ نہ ہو منگے ٹرینڈ یہ خید ہے بخفل کوشش تو نہ کری نو داغی کوشش ہو زبو وے مزما نکم پدی کی دیر غٹ لاسو زما کم گرینڈ فادر چی دیر امی بابا چی اگر اگر چی وقت سوی لی ہو نو داغا مخیل بے معاشرہ نہ شو وقت لے کنا نو داغون پا کی لاستے ہو بل دگی ہو مخفل ہمت دیرو گٹس پا کی دیرو
د فرهاد بیبی درې لوریانې په مختلفو حوالو مشهورتیا لري سایرا شمس چې د خیر خیګړې یوه فعال ده سمیرا شمس چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبایي اسمبلۍ یوه ځوانه غړي او هم ډاکټره ده او نورینا شمس چې د سکواش یوه پیژندل شوې لوبغاړې ده دا چې د خپل لوریانو د تعلیم او تربیت سیمواري د خپل کار سره څنګه سرته ورسوله په ځواب کې فرهاد بیبی وایي
نو بس هغه خو هغوم په خپل هم محنت پکې وو لکه مطلب کپرس کته مور پلار ډېر هم خپلو بچو سره کوشش کوي خو زیات به کېدی شي چې هغې کې ارزښت نه وي که نه مطلب هغو کته زیات مور پلار دې شي چې هغه ونه ستړی کړي خو هغه بچو له دونه دغه نه راځي زما بچي ماشاءالله ډېر هغو خپل کوشش او په خپل محنت باندې لکه مطلب کو ما پرې خو کوشش هم کړی خو د هغو خپل محنت هم زیات وو که نه نو بس زه خدای وایم چې ټولو خلکو ته پکار دي چې بچي سنبالول او ساتنه په دې پښتو په معاشره کښې هغو له خپل مخکې قدم ورکول کېږي که نه دا د هرې مور او پلار دپاره ډېر ښه کوشش ہو گئی نہ بوچھی نہ پاتی سی اور نہ تاسو دا یار ترہی یار مرش ماں جواب خاون نشتا جما وسائل نشتا او زما بچی بس کوي زه دا سوچ نه کوم زه دا سوچ کوم چې زما بچی اوس دوه نشي چې په پاکستان کې یا بهر ملکي کې که دلته وي که په کلي کې چې هر چا څه کولی شي او څه مدد کوي ځکه چې مطلب هغو ما د طرف نه اوس شکر دی داسې دغه پرفارمنس ورته ملاو شوی دی چې زه دا سوچ نه کوم چې یار هغو ته به روټۍ نه ملاویږي هغو ته به تعلیم نه ملاویږي او هغو ته به دغه نه ملاویږي دا
مطلب زندگی به څنګه تیرې کنه نو شکر دې دې خو او خو په اسانه باندې څوک د الله قدرت دې دې خپل دې زته چې کله چې تاسو صحیح نیت پانی او صحیح د هغه باندې منځل تر رسیدل غواړي نو الله تاسو ته رسوي او څوک دې انسان خپل کوشش هم پکار دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.